د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق مشران هیلمن دي چې په نړۍ کې له هغو ودونو سره د مالی مرستو د دوام په چارو کې د امریکا د نوي ادارې سره ګډ کار وکړي چې د اقلیم بدلون لامل ډیر اغیزمن شوی دی. ملل متحد میگوید که رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی باید به افغانستان توجه بیشتر کنند. د اقلیمی بدلون خدماتی اداره وایي چې 2048 کال به د ریکارد په کچه تر ټولو ګرم کال ثبت شي. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه د آذربایجان په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه متمرکزه ده. سلامونه او درنښت. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته راغلاست. د دې ونې په خبرونه کې د اقلیمي بدلون لاملونه او اغیزې څېړو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق مشران هیلمن دي چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره په نړۍ کې له هغو هیوادونو سره د مالی مرستو د دوام په چارو کې ګډ کار وکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د نړیوال بانک او نړیوال وچی صندوق مشران د سه شنبه په ورځ ویل چې په آذربایجان کې د اقلیم سرمشریزه په داسې حال کې ورسته پړاو ته رسیږي چې د اقلیم لپاره د پیسو ټولولو په تړاو په ظاهره د پرمختګ نه کېدو له امله مایوسي زیاتې شوې دي.
د سرمشریزي پر وسو ورځو کې پیسې یا د اقلیم لپاره بودیجا د بحث لویا برخه ده. څوک به بې وزله هیوادونو ته پیسې ورکړي چې د اقلیم بدلون سره ځانونه برابر کړي او چې څنګه اقتصاد خشي نو چې بیا د فوسلي سونت توکو د کارولو نه ډډه وکړي. د بولیویا استازي ډیګو بلنازا چې د پرمختللو هیوادونو د خبرو اترو د ډلې مشري کوي د سیشنبي پورس بډایا هیوادونه د یوې لسیزې راسي په ناکام ژمنو تورن کړل.
Our countries are suffering.
زموږ هیوادونه د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مخ دي چې په لویه کچه د پرمختللو هیوادونو د مصرف غاز د خپرېدو له کبله دي.
د کاپ 29 مخه دا ده چې د اقلیم لپاره نوی بودیجه وټاکي. په دې اړه اټکلونه توپیر لري. ځینې په کال کې 1.3 ټریلیون ډالر لګښت یادوي خو اوسنی هدف 100 میلیارډ ډالر دی.
is not
اقلیم تمویل خیرات نه دی. دا هر هیواد په سلو کې سل په ګټه د چیز پر اقتصاد او خلق د اقلیم د پراخ او غیر خوندې کړي.
د اقلیم مالی مرستو په اړه موافقه د مذاکراتو بل پړاو ته لار پرانیزي. دا به ټولو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د شین کوډیز غازونه د اخراج کمولو په اړه عملی پلانونه وړاندې کړي. او نړیواله تودخه د سنتي دورې لمخه کچی 1.5 درجه سینټی ګریډ ته محدود کړي. ساينس پوهان وایي چې د اوسنی حساب سره موږ د احتمالي نورین 2.5 درجه تودخه په لور روان یو.
This has been one of the worst
calls. د خپل پردا یو د بترو غوندو څخه ده. په تیرو 15 کلونو کې چې ما د فلین په اړه غونډې کړې دا هغه په لومړی هونه یو کې تر ټولو بدتر دی. د پنسو پر ډېر لیک پرمختګ شوی دی او حتی د کاربون او دا چې د مزره غاز به څنګه کمیږي په دغه اړه هم کم پرمختګ شوی دی.
ادو ویرلری چې په باکو کې پوره خبري اتري شوی نه دی.
Around the election of Donald
Trump ته ټاکنو په تړاو د متحده ایالاتو د راتلونکي ولسمشر په توګه او د ټرمپ اداره باید څه وکړي. نو تاسو بډای نړۍ لري چې واقعا د ټرمپ تر شا پټ ده او نو غواړي په حقیقت کې هغه غږونو ته ځواب ووایي چې موږ د مخ پر ودې هیوادونو څخه د 1.3 تریلیون ډالرو په اړه لرو چې دوی د اقلیم مالی تمویل ته اړتیا لري.
د کاپ 29 غونډې لپاره د آذربایجان استازي مختار بابایو کوم تړون ته د نه رسیدو ویرو ترڅنګ پر ډلو غږ وکړو چې ګړندې حرکت وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اقلیم پاړه د ملګرو ملتونو غونډې کې په وینا کې خبرداري ورکړای چې نړیوال د اقلیمی بدلون ستونزو د حل لپاره پیسې ورنکړي، بشریت پر راتلونکو کې د اقلیم د بدلون د ناوړو پایلو سره به مخ شي. د دې کلنې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د بیوزلو هیوادونو سره داسې مالی مرستې دي چې په پایله کې دوی د پاک انرژي د کارولو جوګه شي.
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ 29 غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که اقلیمی ستونزو ته حل لاره ونه موندل شي، خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی و نړیواله تودوخه 100 برابره لوړه شي. د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوې چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي.
The chapter of the Malgoro Milatuno de Kanwasin Chaukat ha azaydi chi mung hal ta bayad iklimi na warun nasara hal kru aw yu bal ko bawari to ga hal ta masul wa garzaw aw par da gasun zakar wukru mung puye guche da bahir gatawar de ta kala di prata ba nalai ke de tawdu khadraje 5 draje wadashi
ملګری ملتونه دا خبرداري داسې محل ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپل موخه ټاکلی و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنې غونډه کې ګډون کوي. له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي و چې د طالبانو استازي به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او خای نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولی. دا لومړی ځل دی چې طالبان واک ته رسیدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي.
دغه د اقلیمي بدلون موضوع چې دا یو بشري موضوع ده، موږ چې په نړیوالو باندې غږ کړی دي چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متړي، پدې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملاتو خو لاره تبلارسي.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کاپ 29 غونډې ته ورغلي استازي هیله مند دي چې له غونډې ډکې منګولې خپل هیوادونو ته ستان شي.
آی ام ویری ویری مچ هوپفل
زه ډېر زیات هیله من یم چې موږ داسې پریکړه وکړو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس د تړون لپاره ګټورې وي.
د کاپ 29 په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو ثقب ټاکل شوې ده. خوشنون کې وای چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. له پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسله ده. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شماری از خانواده های فقیر و خیمه نشین در غور خواستار کمک های زمستانی هستند. آنها از مقامات طالبان خواستار فراهم ساختن سرپناه، غذا، آب و پوشاک برای فصل سرما هستند. مسئولین در ولایت غور تلاش دارند تا در هماهنگی با نهادهای امدادرسان به وضعیت خانواده های فقیر و سیلاب زده در مرکز این ولایت رسیدگی نمایند.
این وضعیت سیلاب زدگان غور در منطقه پشتگامورک در شهر فیروزکوی ولایت غور است. آب جای خواب آنها را گرفته و طوفان‌های شدید خیمه های آنها را برهم زده است. در اینجا وضعیت آب و هوا برای سیلاب زدگان مشکلات زیادی ایجاد نموده و با آمدن فصل سرد زمستان آنها بیشتر متضرر هستند و نیاز به کمک دارند. سید اعظم 64 ساله 4 ماه پیش زمانی که سیلاب ها تمام دار و ندارش را در ولسوالی مرغاب با خود برد و شهر فیروزکوه پناه آورده است. او هم اکنون با خانواده 5 نفرش در این خیمه شب ها را سپری می کند. از نبود سرپناه، غذا، آب و پوشاک شکایت دارد.
دوز قندیدین خیمه مور که نمید خیمه هم نیست، یک تر پول آور کردن باز بزده دو برد چپه کرده باز چوب بزنه میخ بزنه چکار کنه تا که یک دوره بی آمدن یک تعدادی مچیم از کدام بخشی بود از کدام مسیطات بود شما خیمه به کار ندارین.
برخی دیگر از این خانواده ها نیز نگران جان کودکانشان به دلیل سردی هوا و نبود امکانات اولی هستند.
از هر جهت ما مشکل داریم، از هر جهت، یعنی از طرف شب خود نمون لحظه شماری یا ساعت شماری که کی روز میشه باز از روز نمون افموخت است که اگفته باشه کمی آرامتریم که جانمو گرم میایه باور که نی جای حمام داریم نی جای شست خیست داریم. از همه جهت شما ببینین که ما کمبوتیم و در مشکلات گرفتاریم. گرانی کنم یه که این منطقه بسیار سرده که تو درجه آخر سرده تمام تلف میشیم، خود دیگه روی رفتن هم نداریم.
ما نه خانه داریم نه جای داریم. خب منم همه حیاتا برفتن بویدن جای دیوالار صد دفعه ده برن سعی کنن. ما از دستی مجبوری، از دستی به جایی، از دستی چیزی آمدهیم. اگه نیم ما در اینجا تا هنوز به چی نمیامدهیم. ما از دستی مجبوری، از دستی به چرگی، از دستی به جایی جایی نداریم. یک میده که دیوال بزنیم و بشینیم. ما اگر زمین میداشتیم، جایی میداشتیم، دیوال میداشتیم، والا نمیمیدیم که همه دنیا زیری میکرد، ما نمیمیدیم.
در گوشه از این کم کار اعمار 200 باب خانه به ارزش 40 میلیون افغانی برای سیلاب زدگان این ولایت جریان دارد. به گفته مسئولان محلی غور کار حدود 100 خانه 95% تکمیل شده است.
سیلاب زده در ولایت غور که فعلا در یک کمپ در خیمه ها در پشتای گومرک سپری میکنند تلاش صورت گرفته را برای امارت اسلامی 100 خانه ساخته که 95% کارش پیش رفته که در آینده نزدیک انشاءالله مهاجرینی که مستحقین هستند جا به جا میشن. و همچنان از طرف دفتری اندیپی نیز 100 خانه ساخته میشه در 4 ولسوالی که تعداد از مهاجرین نیز شاملی لیست هستند.
مسئولان محلی در هماهنگی با نهادهای امدادرسان تلاش میکنند تا خانه های بیشتری را برای رقمی از افراد سیلاب زده بسازند و برای سایرین خانه کرایه بگیرند. در حالی که فصل زمستان در راه است، سیلاب های بهار امسال خسارات هنگفت مالی به مردم وارد نموده و حداقل 70 نفر به شمول زنان و کودکان را در آن هلاک ساخته است.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې که څه هم افغانستان د ګلخانهي ګازونو په تولید کې ډیر کم نقش لري، خو بیا هم د اقلیمي بدلون نه د ډیر اغیزمن شویو هیوادونو په لومړیو لسو هیوادونو په فهرست کې راځي. اوچا په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه غونډه کې د نړیوالې تودوخې د اوبو د کموالي او وچکالۍ نه اغیزمن شویو هیوادونو سره په سمدستي توګه د ملاتړ د اقدام کولو غوښتنه کړې ده.
د ماحولیاتی چارو سیړونکو وایي موسمی بدلون د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم اغیزمن کوي او په هیواد کې د بارانونو ترتیب او واوري ورېدلې متاثر کړي دي. دی وایي د جمی او د پشکال بارانونو په مقدار کې د تغیر راتلو سره نه یوازې سیلابونه سیوا شوي بلکې د اوبو سرچینې هم د خطر سره مخ کړي دي.
تقریبا 80% نه زیاتې اوبه هغه د واوري د پوخ ناراضي یا د واوري د ویل کېدو ناراضي نو هغه د واورو مقدار کم شوی کلنی ورخت د واورو د رقم شوی دی او بعضی برخو کې د افغانستان مخصوصا په هغه منطقو کې چې غلطه مونسون یا په شکل بارانونو منطقه را چې هغه د انډس بیسنی صدا ده نو الته د ژمی ورختونه بدل شوی دی د وودي په یا د شکل په بارانونو باندې په عمومي توګه د ځمکې لاندې او سطحي وبو هم دا د کمخ سره مخامخ دي او دغه تقریبا 13-14 کلونو کې یا 14 کلونو کې دغه کمخ ترس تر بل ډیریږي او کمیږي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان د موسمی بدلون پر وړاندې د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه یو دی. اوچا په ایکس لیکلی چې د آذربایجان په باکو ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمی بدلون کوپ یو کم دیر شمه غونډه کې د هاغو ټولنو د ملاتړ لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده چې د نړیوالې تودوخې د اوبو د کمی او وچکالۍ سره مخ دي. سیلون کی وای افغانستان په گرین هاوس جیسونو او نړیواله تودوخه کې د 1% نه هم کم کردار لوبي، خو بیا هم د موسمي بدلون څخه متاثر کیدونکو هوادونو په نوم لړکی پوش پغم نمبر دی.
کدا زراعت بخشو، کدا د اوبو بخشو، سطحي اوبو، زیرزمینی اوبو، پبلک هیلث سیکټر وی، انرژي سیکټر وی، دغه راز نور دغه ټول په ټوله کې په مجموع کې د افغانستان سوشیو اکنامیک کم فریم ورک دا باقی زمین کې چې باقی کې اکثر اجتماعي مسائل دي، باقی کې مسائل دي پاور کې لوګي دي. کچیر ته یو فرزند په یو منطقه کې په یو کیچمنت کې او به بيخي ورکه شي، نو مجبورن چې خلک هغه ځنه کډوال شي او ته دی په پسر باندې شخړې او بل سر پیدا کړي. دا اجتماعي مسائل لوګي
د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه په غونډه کې د افغان طالبانو پلاوی په لومړي ځل د سارون کې پتوګه ګډون کړي. د ماحولیاتو ماهرین وایي موسمي بدلون سرحدونه نه لري، باید دا موضوع د سیاست ښکار نشي. دی وایي طالبان کولای شي چې د غونډې د لارې د افغانستان د ستونزو په اړه نړیوالو ادارو سره معلومات شریک کړي.
موږ تاسو ته معلومات ده چې د طالبانو د ډیپلوماټیک حیثیت په دغه سی فورمونو کې چونکې د صفر سره برابر دی، نو شاید عام خلکو ته کڅ کیږي شاید ډېر محدود انداز کې کومک کوشي، ځکه د انکشاف او د پراختیا او د ډیولپمنټ په نوم مرسته افغانستان سره نشي کېدلی د افغانستان په فعلی سیاسي وضعیت کې. خو مهمه ده چې نړیوال خبر شي په هر څه کې چې افغانستان ته شاید یو څه نسبی راسته راوړنه ولري، نقصان یې نشته ګټه شته.
د اگست په میاشت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د افغانستان د سلور ډیر ولایتونو څخه 15 د سختي وچکالۍ سره مخ دي چې تر نیمه زیات نفوس یې اغیزمن کړی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ملیتونو او ارزښتونو کور بدی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
پاکستانی ها در این اواخر با هوای آلوده مواجه هستند. با ورود هوای سرد به این کشور، کیفیت هوا در سطح خطرناک آلودگی قرار گرفته که باعث اختلال فعالیت های روزمره شده است. سارا زمان، خبرنگار صدای امریکا، بر اساس گفته های کارشناسان اقلیمی گزارش می دهد که مشکل آلودگی هوا در فصل زمستان در پاکستان با گذشت زمان وخیمتر خواهد شد.
آمدن زمستان در پاکستان، قسمت بزرگ از این کشور با دود سمیه پوشیده می شود. ترکیب از غبار خطرناک و آلودگی که به چشم ها، گلو و ریه صدمه می زند و بسیاری از پاکستانی ها را روان شفاخانه می سازد. بشیر احمد مجبور شد تا به بخش مراقبت های اضطراری مراجعه کند.
من از قبل مشکلات صحی داشتم. وقتی به لاهور آمدم به خاطر آلودگی هوا بدتر شد. من واقعا در تکلیف هستم.
شاخص کیفیت هوا یا AQI بالاتر از 300 هوا را برای نفس کشیدن بسیار خطرناک می سازد. این شاخص در شهرهای ایالت پنجاب که پر جمعیت ترین بخش پاکستان است اخیراً چندین بار از 300 بالا بوده است. آلودگی شدید هوا باعث گردیده است تا مقامات به طور موقتی مکاتب را تعطیل کنند، فعالیت های بیرون از منزل را محدود سازند و کارمندان دولتی هم از خانه کار کنند.
این وضعیت اقتصاد ما را ضرب زده است. اطفال به مکتب رفتن نمی توانند. ما نمی توانیم به دفاتر خود برویم. خطوط هوایی نمی توانند کار کنند. قطارها 30 دقیقه قبل از رسیدن به لاهور ساعتها ایستاده می شوند. بنابراین این وضعیت به این معنی است که ما با بدترین بحران مواجه هستیم.
استفاده از مواد نفتی بی‌کیفیت در وسایل نقلیه بعد از انتشار دود کارخانه ها و استفاده از زباله ها برای سوخت از مدت ها به این سو یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در پاکستان به شمار می رود. اما با رسیدن زمستان در پاکستان که آلودگی افزایش می یابد، این وضعیت بیشتر قابل مشاهده می شود. در مرکز ملی رسیدگی به حالت اضطرار اداره ملی مدیریت بحران در اسلام آباد، کارشناسان پیش بینی میکنند که این بحران در هفته های آینده بدتر خواهد شد.
ما در روزهای آینده و همچنان در ماه دسامبر شاهد آلودگی تهاجمی بیشتری خواهیم بود.
درجه کیفیت هوا به طور گسترده در ماهواره های بین المللی، سنسرهای شرکت های خصوصی و در چندین سیستم نظارتی خود دولت متفاوت است. اما شاه میگوید که واضح است که روند معلومات تغییرات اقلیمی به آینده نگران کننده اشاره دارد. اما توقع شیخ میگوید که پاکستان به راه‌های حل موقتی نه، بلکه به راه‌های حل دراز مدت در رسیدگی به این مشکل نیاز دارد.
در ابتدا سیستم حمل و نقل عامه، دوم بهبود کیفیت مواد سوختی و سوم تغییر فوری به سوی کاهش گازات باید صورت گیرد.
مقامات صحی در ایالت پنجاب این کشور میگویند که دکتران در این ایالت تا حال بیش از 1.8 میلیون بیمار مبتلا به بیماری های تنفسی را تحت درمان قرار دادند. این در حالی است که با وجود دستور حکومت شمار اندکی از مردم پاکستان ماسک می پوشند. رویا زمانی، صدای آمریکا.
در اروپای کورنیکس د اقلیمی بدلون خدماتی اداره وایي چې د 2040 کال به په ریکارد کچه تر ټولو ګرم کال ثبت شي. دغه اداره زیاتوي چې دا به لومړی کال وي چې د نړۍ د تودوخې درجه به د صنعتي دور د مخه د سانتیګراد په کچه تر 1.5 درجو پورې زیات شي. د اقلیم د بدلون له کبله سږ کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې سیلابونه، توفانونه او وچکالی را منسته شوی.
د سیلسیس په کچه تر 1.5 درجو پورې د نړۍ د تودوخې ساتنه د 2015 کال د پاریس د تړون یو مهم هدف و. د ګرم اقلیم اغیزې سه کال په سختو موسمي پیښو کې لیدل شوي دي. په ختیځه هسپانیا کې د سختو بارانونو او سیلابونو نه یوه اونۍ وروسته هم د تصفیې او ژغورنې کارونه دوام لري. خلکو د دې طوفان د غبرګون لپاره وخت نه لرلو او ځکه خلک د ساعتونو لپاره په موټرو، کورونو او نورو سیمو کې بند پاتې وو. په ختیځه هسپانیا کې چارواکو د اکتوبر د 9 د سیلاب نه یوه اونۍ وروسته 212 مړي موندلي او د نامعلومه شمیر لا درک کسانو لټون لا هم دوام کوي. ساینس پوهان هڅه کوي چې دا پیښه تشریح کړي او د انسانانو لخوا د رامنځته شوي اقلیمي بدلون سره د دې احتمالي اړیکه څرګنده کړي.
نو موږ د ځمکې سطحې ته نږدې د ګرمې هوا څپې لرو چې د مدیترانې ګرم سمندر نه رامنځته کیږي او بیا په پورته سطح کې سړه هوا لرو. دا د بې ثباتۍ سبب کیږي ځکه هوا بې ثباته وي. هغه هوا چې بې ثباته وي د سطحې څخه پورته هوا تولیدوي او په دې سربیره د هوا د اوبو ډیر بخارونه لري.
دیوید پینو دا هم وویل چې د هسپانیا د مدیترانې ساحل د منی طوفانونو سره آشنایی لري، خو دا وروستی سیلاب تر ټولو قوي و. د ریډینګ په پوهنتون کې د هایډرولوژي استاد هانا کلاک وایي چې چارواکي د سیلابونو لپاره چمتووالی نیسي.
It's actually really difficult.
دا واقعا ستونزمنه ده چې د دې سیلابونو لامل معلوم کړئ شي، ځکه چې ډېر عوامل کېدای شي. خلک د دې سیلابونو حیران کړي دي. کله چې دوی خبرداري واوریده نه پوهیدل چې څه وکړي.
د کوپرنیکس د اقلیمی بدلون خدماتي اداره وایي د 2040 کال جنوري میاشت په نړیواله کچه تر ټولو ګرم میاشت وه. هم د غډول وچکالۍ د 2030 د وروستۍ راهیسې د سویلي افریقا لویه برخه ځپلې. هغه فصلونه سوځېدلي چې په زمبابوې، زامبیا او مالاوي کې په لسګونه میلیونه خلک ترې ګټه پورته کوي. د اپریل په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې سخت بارانونه وشول. په متحده اماراتو کې معمولا لږ باران وریږي. دلته د یو لوی طوفان وړاندوینې شوې وه. په دوبۍ کې 40 ساعته کې د 1.2 ملیمیټرونه زیات باران وشو. کینیا او د ختیځې افریقا نورې برخې د مارچ او اپریل په میاشتو کې د سیلابونو له امله زیانمنې شوې. په کینیا کې دا سیلاب ځپلې میرمن وایي چې هغه د سیلابونو له امله بې ځایه شوې ده او دلته د خوړو
مونږ د دې جهیل له وجې مرو. د جهیل اوبه مونږ دلته وژني. زه الفاظ نه لرم چې خپل تکلیف بیان کړم.
د کینیا حکومت د مئی په میاشت کې رپورټ ورکو چې د مارچ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 200 نه زیات خلک وژل شوي او له 200 زرو نه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په وینا روان کال د حج د مراسمو په جریان کې د ديار له سونه زیات کسان د تودوخې د لوړې درجه او سخت ګرمۍ له کبله مړ شوي. یو کال وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه په غونډه کې د فوسیل تیلو د نه کارولو په اړه موافقه وکړه، سږ کال د باکو په غونډه کې به د انرژي په لیږ او د اقلیم د بدلون سره د موافقت د تمویل په څرنګوالي تمرکز وشي. د اقلیمي بدلون یا د کاپ نوش غونډه د نومبر 11 نه د 22 پورې دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
جنگل زدایی یک مشکل جدی در کشور مالی در غرب افریقاست، جایی که اکثر جمعیت آن برای آشپزی و ضروریات روزانهشان به هیزم یا چوب وابستند. با این حال، یک وزیر سابق محیط زیست یک مبارزه برای مقابله با این مشکل، برنامه هایی را برای غرس درختان و مبارزه با بیابان زدایی در این بخش از افریقا آغاز کرده است.
با وجود غرس نهال و درخت و محافظت از آنها در مالی در چند دهه گذشته، جنگلات زامبلا را در این کشور آفریقای غربی در خطر نابودی قرار دارد. آیدیا آمبو، وزیر سابق محیط زیست مالی، اکنون بیشتر وقت خود را به غرس درختان در این جنگلات و مبارزه با خطر نابودی این جنگلات صرف می کند.
مسئله جنگل زدایی در مالی بسیار مهم است، زیرا حقیقت این است و باید این را بگوییم که سوخت هیزم یا چوب روش اصلی آشپزی مردم مالی است و همین دلیل توجه به مدیریت و حفاظت از طبیعت ضروری است. اکثرا جنگل ها برای تامین هیزم قطع و استفاده می شوند.
سازمان غیر انتفاعی امبو به نام انرژیا توسط پروژه دیوار بزرگ سبز حمایت مالی می شود. این پروژه که توسط کشورهای افریقایی در سال 2007 آغاز شد، هدفش غرس درختان در یک خط نزدیک به 5000 مایل در سراسر این قاره است تا یک مانع طبیعی در برابر پیشروی بیابان‌ها ایجاد کند. اکثر مردم این کشور برای آشپزی به هیزم یا چوب سوخت متکی هستند و گاز برای پخت و پز برای خانواده‌های معمولی که تقریبا نیمی از آنها در فقر شدید زندگی می‌کنند بسیار گران تمام می‌شود. یک مطالعه کمیسیون انرژی افریقا در سال 2019 نشان داد که 64% از مصرف نهایی انرژی کشور مالی عمدتاً از هیزم و زغال چوب برای استفاده خانواده ها به مصرف می رسد.
ما چوب می خریم، آن را قطع می کنیم و دوباره می فروشیم تا کمی درآمد به دست بیاوریم. ما چوب را از این زنان می گیریم و بعد از فروشان با آنها پول پرداخت می کنیم. این کار است که ما برای انجام اندک درآمد انجام می دهیم.
از دست دادن جنگل ها یا نابودی آن به یک مسئله فوری در سراسر افریقا تبدیل شده است، زیرا بیابان های صحرای بزرگ در این قاره به سمت جنوب در حال پیشروی است. بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی محیط زیستی مالی، در 3 دهه گذشته نزدیک به 20,000 کیلومتر مربع جنگل در این کشور از دست رفته است.
ما باید به جنگلات خود اولویت بیشتری بدهیم، اما همزمان باید جنگل های جدیدی را ایجاد کنیم و به بازسازی طبیعی اولویت دهیم. این مسئله بسیار مهم است. اگر این کار را نکنیم، مستقیم به سوی فاجعه می رویم و این به معنی ناپدید شدن آفریقا و آفریقایی ها خواهد بود.
مالی که در میان کم توسعه ترین کشورهای جهان قرار دارد و طور فزاینده تحت تأثیرات اقلیمی قرار گرفته است. این کشور همچنین یکی از چندین کشور ساحلی است که امسال شاهد سیلاب‌های بی سابقه بوده که بیش از 1,000 نفر در آن کشته و صدها هزار نفر دیگر آواره شدند. محافظت و بازسازی از جنگل ها می توانند آب را جذب کنند و از وقوع سیلاب ها تا حد جلوگیری کنند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
قدرمن و لیدون خوست تاسو در ملکیان ری رضیت مننه در خراوان هم عبدالتا پای ترسیگی تاسو دا او زمون نور بیلاویل خراوانی پس سطلایت او در امریکا غک پای پردنیزو رسنه یکی هم لیدلائشه. شپه او رزیمو بخیر، تربیامو تهتن من.